درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څارمن او امید مرزبان په دې ترشناس من لاندې پروګرام کې هرکلی کوو. نن هم په دې خپرونه کې په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په دوهم ساعت کې د افغانستان په مخابراتي سیستم او د موبایل ټلیفونونو پر ستونزو خبرې کوو، خو په دې لومړی ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو راپورونه وایي. وروسته لدې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د پاکستان پر لپسې غوښتنو ته ځواب ونه وایي، پاکستان له بیلابیلو لارو د افغانستان پر حکومت فشار زیات کړی چې له طالبانو سره د سولې بهیر بیا پیل کړي. د پاکستان د پوز لوی درسیس په وروستیو کې امریکا ته لاړه او له دغه هیواد یې وغوښتل چې له خپل نفوذه په استفادې د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته تیار کړي. همداراز ویل شوي چې پاکستان له ترکیه او نورو هیوادونو هم ورته غوښتنې کړي دي. ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پال مشرانو د همدې هدف لپاره کابل ته سفر وکړ، او دا هم ویل کیږي چې پاکستان له افغانستان غواړي چې د پاکستان په وړاندې خپل پالیسی بیرته هغه سی عیار کړي چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په لومړیو کې و. پاکستان د سشکال د جولای په ومه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو امکان برابر کړ، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د اعلان د کبله دوهم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 په مری شارګي کې وشي وځنډېدې. پخوا تل افغانستان له پاکستان غوښتي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو اوس خبره د دې برعکس ښکاري. ظاهرا د افغانستان حکومت وایي تر هغو چې پاکستان عملي ګام نه وي اخیستی د سولې خبرې ګټه نه لري. دا چې له عملي ګامه د افغانستان د حکومت مطلب څه دی، دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځواب به د دې خپرونې له میلمنو واوري.
سلام، من امید مرزبان را هم بپذیرید. ظاهرا کابل در انتظار سفر لوی درستیز و مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان است. رادیو آزادی به نقل از منابع افغان و پاکستانی گزارش داده است که راحیل شریف و سرتاج عزیز با پیشنهادهای تازه درباره پروسه صلح به کابل خواهند آمد. این پیشنهادها پس از بررسی ماه آینده در جلسه کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد نیز مطرح خواهند شد. اما ظاهرا حکومت افغانستان از این نوع پیشنهادها خسته به نظر می رسد. رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی و دیگر مقامهای بلندپایه افغان با تاکید گفتند تا زمانی که پاکستان اقدام عملی نکند و پناهگاه های طالبان و گروه حقانی را از بین نبرد، اعتماد از دست رفته کابل را دوباره به دست نخواهد آورد. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان:
زمونږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي، مونږ خاورونه کې مونږ کلیو کې انفجار او انتحاري کې. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، مونږ حاضر یو، آماده یو چې د سولې په هکله خبرې وکړو او د سولې موضوع بحث وکړو. روینه مخ کې مو سولې خبرې معنا نه لري.
اما آیا پاکستان گروه هایی را که با این همه سرمایه گذاری ایجاد کرده و سالها برای حفظ منافع ملی خود از آن استفاده کرده سرکوب خواهد کرد؟ فرض کنیم اسلام آباد حاضر شده تا شورشیان مخالف حکومت افغانستان را از بین ببرد. در بدل افغانستان چه هزینه ای باید بپردازد؟ در پشت پرده تلاش ها برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح چه می گذرد؟ و آیا اجماع منطقه ای و بین المللی که رئیس جمهور غنی از آن صحبت می کند برای مبارزه با افراط گرایی به وجود آمده است؟ روی این سوال ها در همین برنامه زیر آسمان کبود با مهمان ها و با شما شنونده های گرامی بحث می کنیم. با رادیو آزادی باشید. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب محمد اکرم اخپلوا، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، صدیق پتمن، تحلیلگر مسائل سیاسی، و همچنان روح الله امین، آگاه سیاسی و امور بین المللی را از طریق تلفن با خود خواهیم داشت.
بله، او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې تلفون راوکی او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړئ. د تلفون شمیرې څو شیبې وروسته اعلانوو. هم دغه راست د سکایپ له لارې رادیو دات ازادي زموږ پته ده، او د فیسبوک او افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې هم موږ ته پیغامونه راستولی شئ. لومړی ډاکټر صاحب محمد اکرم خپلواک، تاسو وایست لکه څنګه چې موږ ورته اشاره وکړه چې پاکستان په وروستیو کې هڅې کوي چې له افغانستان سره تماس ونیسي څو د افغانستان حکومت حاضر کړي له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته پیل کړي، اما داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت اوس حاضر نه دی. علت یې څه دی؟
تشکر لارس دمخه پتمن سیب سروان سیب تاسو مرزبان سیب او د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته احترامات او سلامونه
سلامات
که مازیګر ولري مننه سروان سیب او مرزبان سیب تاسو یو څه تبصره په موضوعات باندې وکړه د افغانستان حکومت په لومړي ځل باندې د افغانستان پالیسی د سیمې پاکله د نړیواله سطح او خصوصا د پاکستان پاکله ډیر واضح او ښکاره ده. هغه په دې معنی چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت موقف یو ده او دا ورسره سیمې هم منلی ده چې او پاکستان هم په همدې باندې اعتراف کړی ده چې پاکستان له تیرو څو لسیزو نه په افغانستان کې د یو نایلان شوي جنگ باندې اخته ده او ټولې هغه ډلې او ګروپونه چې حمایه کوي کوم چې په افغانستان کې نامنوی ته لمن وهي. د افغانستان د حکومت دریز په لومړي کې دا ده چې لومړنۍ د پاکستان سره من حیث دو مستقلو دولتونو بحث او خبرې وکړي تر څو پورې چې د افغانستان او د پاکستان د دو دولتونو په صفت باندې مسائل او سیاسي او د مداخلي مسائل او نور ټول حل نسی سوله په منطقه کې امکان نه لري چې راسي، ځکه چې تیرو تجربو هم دا خوده لري د نولمدي خطر د افغانستان حکومت په لومړنوي کې هم چتللی و او جلالت محمد جمهور رئیس سوله په دوه دریو بودونو باندې تقسیم کړي و چې سوله لومړی د پاکستان سره او بیا د هغه افغاني طالبانو سره سي هغه افغاني طالبان دي او د دې سیمې او د دې هواد اوسیدونکو دي دغه سره سوله من په دې عقیده یو چې د طالبانو سره سوله ډیره اسانه ده په یوه صورت کې چې بیرونی مداخله بند شي، په یوه صورت کې چې پاکستان صادقانه همکاري وکړي او خپل مداخله په دې اړوند باندې ودروي، نو په همدې اړوند باندې افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره د یو اخلاص د لارې پاکستان ته لاس ورک او د یو اخلاص لارې د یو نوي پالیسی او ستراتیژي لمخې غوښتل چې موضوعات د پاکستان سره حل کړي، مګر متاسفانه بیا هم د تیر تاریخ په کتو سره د پاکستان حکومت او دولت دواړه په دې ونتوانېدل چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت اعتماد لاسته راوړي او بیا یې هم یو دوګانه پالیسی پر مخ بوتله. له دې خاطره هم افغانستان حکومت په دې ځل باندې غواړي چې اساسي قدمونه پورته شي، نو په همدې خاطر باندې خپل موقف او دریځ ډیر واضح ده چې کچیرته من حیث دو دولتونو ترمنځ ټول هغه او بخې ټول هغه مسائل چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي په یغو باندې بحث وکړو او د یغو اعتماد دروتون وروسته بیا د سولې په اړوند باندې په مشترکه توګه د افغاني اصل په نظر کې نیولو سره اقدامات وشي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. پتمن صاحب تاسې د ښاغلي خپلواک څرګندونې واورېدې، دا د افغانستان د حکومت دریز دی په حقیقت کې د پاکستان سره د روابطو او یا د سولې د خبرو په ارتباط، ستاسو په نظر دا سم دریز دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام ورمن صاحب څاروان صاحب تاسې ته ښاغلي خپلواک صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته د ډیپلوماسۍ کې یو اصل له تر څو چې جانب مقابل ته رښتیا ونه وایي هغه په تا باندې باور نه کوي. رښتیا دا دی چې پاکستان د افغانستان د څلور لسیزو جنگ تر شا ولاړ دی او په مختلفو وختونو کې دغه جنگ تمویل کړی دی او د مختلفو مقاصدو لپاره د افغانانو نه استفاده کړې ده. د افغانستان د حکومت اوسنی موقف چې د پاکستان د حکومت سره ده زدا د رښتینولۍ نه بولم، یعنی هغه څه چې د افغانستان حکومت درکړي دي هغه باید پاکستان ته ویل شي چې دا تقریبا ویل دي، یعنی د دوی دغه غوښتنو ته چې د پاکستان په دلچسپۍ باندې نه پوهېږم چې څنګه د سولې مذاکرات ته دی وخت په وخت نه په دې وختونو کې علاقمند زیاته شوې ده او انتر دې چې تاسو ولیدل چې د امریکې په سفر کې امرال شریف دا موضوع مطرح کړه، ولې هغه څه چې سړی په شک کې اچي په دغه حال ځلو کې هغه دا ده چې کله چې د امریکې متحده ایالات حضور ولري نو اصلا د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده طالبانو سره د سولې خبرې د بین المللي ټولنې د موافقین پرته زما د نظر چې بیا هم نتیجه نه ورکوي، لکه څنګه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشکلاتو د حل یا یو بل سره د رښتینی موقف په نیولو سره سوله ممکن نه ده. همدغه شی د نړیوالې ټولنې د نظر نه پرته به هم سوله ممکن نه وي. زما د نظر افغانانو ډیر اوږد جنگ تر شا پریښود او اوس هم د جنگ په حالت کې دي. سوله زموږ ضرورت دی او موږ د جنگ نه ستړي شوي یو. موږ د خپلو نړیوالو دوستانو نه او د خپل حکومت نه د دې هیله لرو چې د سولې دپاره داسې ګامونه واخلي چې واقعي او رښتینې سوله په افغانستان کې پلی شي. بیا هم دی کولای شي د افغانستان اوسنی نیت او اوسنی اراده د سولې په باره کې وازمایي. موږ د سولې په مذاکراتو کې څه له لاسه نه ورکوو ځکه چې موږ هسې هم په جنګ کې اخته یو. دا د سولې خبرې موږ جنګ ته نه داخلوي. ولې؟ که د دغه حالت نه یا د دغه امکاناتو نه د سولې د راوستل دپاره استفاده وشي او موږ د دغه جنګي حالت نه وځو او خپلو خلکو ته سوکالي او ارامي راولو. زه په هر حالت کې د سولې د هلو ځلو طرفدار یم او موږ باید په وار وار دغه نیتونه وازمایو ځکه چې سوله زموږ ضرورت دی او جنګ موږ ته ورانی او بدبختي راولي. باوجود د دې چې په تیرو کې دغه ښه نیت نه و موجود، په وعدو باندې وفا نه ده شوي، اوسنی دریز هم درست چې یو درست میکانیزم رامنځته شي او بین المللي ضمانتونه رامنځته شي، په منطقوي لحاظ باندې د دغه هیوادونو ملاتړ ترلاسه شي او بالاخره یا پاکستان په رښتینولۍ باندې صلح ته حاضر شي او یا دغه اوسنی سیاست چې پاکستان په منطقه کې د نورو هیوادونو تر انتقاد لاندې راشي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره په واقعي معنی کار نه کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو هیله د افغانستان د حکومت نم دا ده او په طالبانو باندې هم خلک غږ کوي چې بالاخره یو څوک چې جنګ کوي د یو هدف دپاره کوي که هغه هدف په سوله کې په لاس راځي نو بیا ولې د هغې دپاره وجنګېږي. سوله یوه انساني غوښتنه ده. افغانان هم د نړۍ په مخ د ژوند کولو حق لري او په جنګ کې د ټولو ښکېلو خواو نه او د هغوی د نړۍ بینوللي تمویل کوونکو نه غواړي چې د افغانانو سره د سولې پر اوسلو کې مرسته وکړي.
تشکر جناب پتمن صاحب. جناب خپلواک صاحب، پیش از اینکه به شنونده ها فرصت بدیم که صحبت بکنن، با اون فقط یک سوال خیلی مختصر و کوتاه و که آیا مسئله مذاکرات صلح با هیئتی که از رهبران ایالات های خیبر پختونخوا و بلوچستان به کابل آمده بودند مطرح شده و آیا با این هیئت به غیر از سخنان کلی و تشریفاتی که در بعضی رسانه ها گزارشش نشر شده حرفای جدی و پیشنهادهای روشن و مشخص هم مطرح شده؟
تشکر مرزبان صاحب. واقعا هم دایی حیاتی که علی رتبه جناب محمود خان چیزه و اسپانیار ولی خان و افتاب احمد خان شیرپا و دوستای دیگه که به کابل تشریف آورده، بدون از پاتهایی که جناب عبدالخان الله داشتیم، موضوع و پیام اساسی حکومت پاکستان خصوصا از صدر اعظم پاکستان محمد نواز شریف هم آورده بودند و پیشنهاد اساسی شامی بود که خواهش امی مشرا و کلانای قوم و رهبرای سیاسی که از جری جمهور خواستند که در مذاکرات یا در کنفرانس فارس که در این دو سه روز آینده انشالله دایر میشه در او از رئیس جمهور خواستن تا ملاقات سه جانبه با صدر اعظم پاکستان داشته باشن، به این خاطر که پیش از او رئیس جمهوری ملاقات رد کرده بودن و این دفعه به خاطر او و به احترام امی کلانا و مشرا جلالت مآب جمهور رئیس این پیشنهاد امی کلانا را پذیرفته و موقف حکومت افغانستان که درباره صلح و مذاکرات با پاکستان هستند، امی کلانا ما و سیاسیون خیبر پختونخوا و بلوچستان را تایید کردند و به این موقف هستند، چیزی که موقف حکومت افغانستان است، یک موقف برحق هستند و باید به این پاکستان توجه جدی کنه. مسئله دوم که پیشنهادشان بودن که هم در کنفرانس قلبی آسیا خصوصا جلالت مآب جمهور رئیس اشتراک کنه، او را هم جلالت مآب جمهور رئیس بعضی پیش شرط ها داشتن که او پیش از پیش به حکومت پاکستان و با دوستای دیگر هم گفته شده بودن. رئیس جمهور وعده سپرده بودن که تا یک موقف واضح حکومت پاکستان در پالیسی افغانستان و در مذاکرات صلح و در استراتژی که علی افغانستان داره پیشنهادی پیشتر که به حکومت پاکستان داده شده بودن او را باید واضح اطمینان بده و یک نویدی برای مردم افغانستان بده. بعد از او جلالت مآب جمهور رئیس تصمیم میگیره که در او کنفرانس هم وقتی که اطمینان مردم افغانستان و حکومت افغانستان حاصل شوه، ان شاء الله باز دو کنفرانس هم تصمیم میگیره که اشتراک.
تشکر. خب در کل دو مسئله را مطرح کردن که در او تا حد هم تصمیم گرفته هم شد. یکی پیشنهاد اساسی اینایی بود که رئیس جمهور در کنفرانس پاریس ملاقات سه جانبه داشته باشه، اما آقای خپلواکسپ شما نگفتین که سه جانبه بین کیها، افغانستان، پاکستان و
اگه کنفرانس چه پاریس کې ویل کېدل، یې غنه مخکې هم تاسو امر ته اشاره وکړه، ډیر مملکو د افغانستان د جلالت مآب جمهور نه هیله کړې و چې پاریس کې د برتانی صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلالت مآب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسی. جلالت مآب جمهور رئیس په وخت کې هغه غوښتنه نه منلې، د دوه مشرانو دغه پیغام چې راوړی و او د جلالت مآب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دوه مشرانو احترام باندې جناب رئیس د پاریس په کانفرنس کې دغه خبره ورسره ومنله چې التبه ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
بله ډېر زیات مننه. پټمن صاحب، یو مسله چې دا هم په ځینو راپورونو کې راغلی ده، هغه دا ده چې وایي پاکستان د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې خپل له پالیسي د پاکستان په وړاندې بیرته تغییر کړي، هغه سي کړي لکه څنګه چې د دغه نوي حکومت د جوړېدو په پیل کې د پاکستان په وړاندې خپله کړې وه، یعنی له پاکستان سره ډېر نږدې شوی و، حتی هغه د آی اس آی او د افغانستان د ملي امنیت د ادارو ترمنځ موافقه خبره و او ځینې نورې مسلې وې، لیکن وروسته دا ټول بیرته صفر باندې ضرب شول او د افغانستان او هند اړیکې تودې شوې. د همغو نږدېوالي په نتیجه کې د افغانستان او هند اړیکې مې څه سړې شوې وې. ستاسو په نظر که افغانستان بیرته په خپله پالیسي کې همغسې تغییر راولي، څه تضمین شته چې پاکستان به په خپلو ژمنو ودرېږي او داسې نه چې هند د تل لپاره له افغانستانه لرې شي؟
د افغانستان بهرنی سیاست په تیرو کې هم په تعادل باندې ولاړ او دا به لویه تېروتنه وي که موږ د ګاونډیو ترمنځ تعادل د لاسه ورکړو او بیا په منطقوي لحاظ باندې په خپلو مناسباتو کې تعادل مراد کړو. په نړیواله کچه هم موږ باید دغه معادلات په نظر کې ونیسو. په هغې وخت کې هم انتقادونه وشول چې ولې یو طرف ته زیات میلان کېږي، اما چون تر شا یې د سولې خبره وه، ځینې خلکو د سولې د علاقمندۍ په خاطر باندې زیات انتقادونه ونه کړل او ویل که د سولې دا قیمت وي نو کېدای شي چې سړی ورکړي. اما وروسته ولیدل شول چې د پاکستان حکومت هم دغه فرصت نه استفاده ونه شوه کولی او هغه مناسبات چې افغانستان حکومت ورسره پیل کړي وو هغه تعقیب نه شو کړلی، نو افغانستان ته په منطقوي لحاظ باندې هم څه مشکل پیدا شو، هند ناراضه شو. او تاسو ولیدل چې زما معلومات خدای دی که خپلواک سمې تصحیح کړي چې موږ هم د پاکستان بورسونه د خپلو شاګردانو دپاره د لاسه ورکړل په هغې وخت کې، او هم د هندوستان بورسونه، ځکه دواړه په دغسې یو حالت کې وو چې موږ ترنه استفاده ونه شوه کولی، او دا هماغه ناانډولي وه چې د حکومت په شروع کې منځته راغله. اوس هم باید دا تېروتنه بیا ونه شي. افغانستان یو مستقل هیواد دی او د حق لري چې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ داسې پالیسي غوره کړي چې هیڅ ګاونډی د بل ګاونډي نه متضرر نه شي. د افغانستان او هند دوستي تاریخي دوستي ده او په هیڅ وخت کې دا د پاکستان په خلاف نه وه او د نړۍ د نورو هیوادونو په خلاف نه وه. هند دلته جلا ګټې لري او افغانستان په هند کې جلا ګټې لري، او موږ د پاکستان سره جلا ګټې لرو. دغه ګټې یو د بل سره په ټکر کې نه دي، اما کېدای شي چې د هند او په افغانستان دوستي او د پاکستان او افغانستان دوستي په منطقه کې د سولې او استحکام لپاره مفیده واقع شي. که موږ د پاکستان سره ښې اړیکې ولرو او په رښتینولۍ باندې ولاړې وي، دا کېدای شي د دې باعث شي چې موږ د هند او پاکستان د مناسباتو په جوړولو کې ښه رول ولوبه، او همدا برعکس دې هم که موږ د هند سره ښې اړیکې ولرو کولی شي د پاکستان سره د هغې د نزدیکت سبب شي. په هر حالت موږ په منطقه کې داسې یو سیاست ته ضرورت لرو چې یو بل سره بل ته مفید واقع شو، یعنی یو بل ته ګټور واقع شو، او نن نړۍ په دغسې یو حالت کې ده چې د دغه سیاستونو نه پلوي کوي. یوازې آسیا ده چې دغسې د تقابل سیاستونه پکې پر مخ ځي، او همدغه ده چې زموږ هیوادونو ته ضرر رسولی دی. هند هم د دې نه متضرر دی، پاکستان هم د دې نه متضرر دی، او افغانستان هم د دې نه متضرر دی. ښه به دا وي چې د افغانستان سیاست په منطقه کې په د منطقې د هیوادونو سره په متقابل احترام په آزاد قضاوت او د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو او د منطقې د هیوادونو د ګټو په نظر کې نیولو سره پر مخ لاړ شي. دغه تعادل زموږ په ګټه دی نسبت دې ته چې یو ګاونډي ته په بل ګاونډي باندې ترجیح ورکړي.
تشکر جناب صدیق پتمن، تحلیلگر مسائل سیاسي. تلاش کردیم جناب روح الله امین، آگاه سیاسی امور بین المللی، هم با خود داریم برنامه داشته باشیم. متاسفانه تلفنشان رخ نمیشه، فکر میکنم مشکل تکنیکی به وجود اومده. به هر حال خب حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که در این برنامه سهم بگیرن، اگر تلفن افغان بی سیم دارین از همین حالا به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در غیر آن به شماره های تلفن استودیو زنگ بزنین. شماره ما هست 0799 203 540 و 0700 822 755. و اگر به اسکایپ دسترسی دارین به ما طریق اسکایپ هم زنگ زده میتونین. آدرس ماست radio.azadi. در از طریق اسکایپ میتونین در استودیو وصل شوین و ابراز نظر بکنین. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم جناب نویس پاتو، محترم سلامان ستا و محترم ملمانوتا او گران و ریدین کتا. سلام و احترامات را میکنم رسیدین در پروانه.
آقای رسولی خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
مالنا جناب سلامان ست زبا سوال داشت مطرح کن کچری پاکستان در افغانستان سر واقعا هدفی در افغانستان در معزولی در حالی دو یا در خلحی به خلاص صداقت وشیگی نو یا مملکت نا کچیر نواز ورون به مملکت تجیی بغا صرف دون صلاحیتی چه سیاسی پناوار کی ولی تانویل او تجیی خو نظامی حق لدی گوری در ایران مواجرین فیلن پیراخ که گیا یا اون سلا ایراخ تو سا پیختار تندوار کنی یا سوال می داده چه کچیر در پاکستان گوری پاکستان بلا هدف انتا لری یا هدفی داره چی در جنگ طریقه در افغانستان مسلمانان پختل منظور که حلاک که مره چی بلا هدفی داره چی یا امتیازات وقتی بیا طرفا جنگ تی تنگیلی یا دبل طرفا دیوائی چی زیر سلحی تی دورا جلبا راجی کام بیا در افغانستان امتیاز وقتی به جناب ملمانو تا می دابت اشناده ای که چیر اتاسی سیاسون در افغانستان و اول قدم کسی پا پاکستان منی تیرواتی پشته تن کلو که سوی دخلا خودی آخستی دا در افغانستان که رکل صداقن حکره تن کلو تیرواتی نو کرده دی او سوال بل سوال می داده چی در پاکستان پنجابی حکومت در افغانستان او در پاکستان او در بلوچستان پا منز که دلتا دیر یا مغرزانه هدف لدی وی که در دره قوم پا شکل در گناگون احتمال که و حلاکت را مخواه که تستواجون او جان
من نه سلامت و سیر سوی سی بله اوریدون که لروزن معرفی که آزادی را لیودم.
سنت الله نوری هستم از ننگرهار شما را دامد.
خوش آمدن آقای نوری، بفرماین.
قربان تان سلامت بشه. نمی آیت که از پاکستان میا شیرپا سیب یا فکر کنم قبلا نم آمدن یا نتیجه نخواهد داشت و فکر کنم این فند فرید پاکستان است که در گذرگاه مفهان زون فرید دادن و در بعدا هم فرید میتن و یا هیچ رو با تحفظاتشان دیگه پابند نخواهند بود و فکر کنم یک چال دادن یا فند فریدی است که حکومت افغانستان در گذشته هم دادن و در بعدا هم میتن.
تشکر، زنده باشین. نظرتان را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط هست، رادیو آزادی است، بفرمایید. سلام علیکم.
عرض سلام خدمت شما امید مرزبان و همچنان خدمت دارم مهمانان گرامی و شنوندگان عزیزتان. خالد نیازی هستم از پروان.
سلامت
نیازی صاحب، خوش آمدین.
تشکر دارم شما. البته یک نظر کوتاه، همچنان یک پرسش واقعی خپلوان دارم. ببینید در قدم نخواست دولت پاکستان حالت یک سرطان روحی بوده برای افغانستان و تمام کشورهای منطقه. متاسفانه افغانستان در طول چند دهه گذشته یک سیاست روشن، قاطع و زیرکانه را نداشت که علیه پاکستان و کشورهای منطقه انجام میداد و امروز البته دچار بازی کشور پاکستان و سایر کشورهای منطقه نمیشد. دو، پاکستان و کشورهای همسایه همیشه به خیر افغانستان نبوده و افغانستان را میدان بازی خود فکر کردن و همیشه کوشش میکنند که افغانستان در تضعیف و ضعیف و تخریب قرار بگیرد. متاسفانه در طول 14 سال ما شما همین پروسه صلح مجادله مقابل علیه توریسم در حالی که موریشه و البته و اصل شی در پاکستان بوده، پاکستان نخواست که علیه آنها چکنه مذاکره و جز یای چل فریب دوکه دیگر پاکستان علیه پاکستان نداشت. پس دولت افغانستان دیگر فریب نداشت. همیشه باید کار کنه هر چیزی در هر فصل نمیده و سرحدات تبدیل بین افغانستان و پاکستان حفاظت کند تا باشد که دیگر ما شما البته پاکستان به خاک افغانستان و افغانستان مجبور نمیدوند که به خاک پاکستان مداخله کند، از این بدبختی افغانستان و منطقه نجات پیدا کند. و باز هم البته پرسش شما از آقای خپلوان است که اینها گفتند که دوستی البته صمیمانه، متاسفانه این حیات چند نفری که وارد افغانستان شدن اینها نیتشان خیر نبوده و همیشه با سلسله از سلسله نوافی البته همو مشترک که وقت خود وارد افغانستان
شدن.
سی شکونی عزیز صاحب، تاسیم دی نور و عویدون که پشنگ تی به پاکستان سرا دی افغانستان پا علیکو بندی به باوره است. بل عویدون که لرو زن معرفی که
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه اوس چې اوس د پاکستان چې اوس افغانان د افغانستان حکومت د هندو سره خبرې کوي، څو واره دا سپېسیفیان د پاکستان انفورماتیو باندې فشار راځي. نو اوس موږ ته په کار څه ده، باید موږ د هندو سره د سره هېڅ روابط نه ولرو، صرف د دوی سره ولرو. او څنګه کولی شو بیا خو اوس هم ستا یا نور موږ نوم دي، نو یوازې دا پاکستان ولې داسې کوي چې د هندو سره نه کېږو، دوی ته ډېر بد خوند ورکوي او دا دوی ته ډېر تکلیف دی. پاکستانیان حکومت لپاره ډېر هلته پاکستان کښې نور دوستان شته، هغه وایي چې پاکستان به ډېر ډېر خبرې دي دا خلک چې دا ولې افغانستان د هندو سره دونه روابط لري.
ډېره مننه، سلامت اوسه. یو اوریدونکی بل هم اخلو بیا ځو میلمنو ته. نه، د ټلیفون یې قطع شوی دی، څو پیغامونه به ولولو،
پیام بخوانیم و همچنان پیام ها را پس از یک وقفه کوتاه به شما خواهیم خواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبوت را میشنوید. در این برنامه روی روابط بین افغانستان و پاکستان و مذاکرات صلح با طالبان صحبت میکنیم. پیام های را از طریق اس ام اس شنونده ها فرستادن. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته پاکستان از زمان پیدایشش تا حال در قبال افغانستان مانند یک دشمن رفتار کرده و اسلام آباد هیچگاه تحمل یک کشور پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش ندارد. خالد صمیم از بلوسوالی دولتشاه لغمان نوشته قبلا افغانستان میخواست که طالبان را به مذاکرات صلح حاضر کند، اما حالا که افغان ها امید خود را از رهبران پاکستان به خاطر صلح از دست دادند، چه باعث شده که پاکستان از افغانستان میخواهد که مذاکرات صلح با طالبان را به پیش ببرد؟ از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته پاکستان صادقانه عمل نمی کند و دولت افغانستان باید به آینده هیچ امیدوار نباشد. عبداللطیف جعفری روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته در واقع پاکستان کمک های افراطی خود را برای تروریستان قطع کند، همین بزرگترین کمک در راستای صلح خواهد بود. و فردین همراز روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی می نویسد چیزهایی را که پاکستان سالها است آرزوی به دست آوردن آن را دارد، هیچ افغان حاضر نیست که قبول کند و پاکستان همیشه با استفاده از مردم افغانستان را خراب کرده.
بله، او محمد داوود یتیمیار لیکلیدی وید دا اصرار د پاکستان د حکومت او په خاصه توګه د فوج د چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ومني چې د افغانستان حکومت او طالبان خبرې وکړي، د دې خاطر ده چې اوس پاکستان د طالبانو پروژه پای ته رسولې ده او غواړي چې د داعش پروژه را مخکې کړي. د دې داعش مسله او پخپله د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هم د یادونې وړ ده. خپل وخت سب دا چې اوس پاکستان ډېر اصرار کوي او له افغانستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې پروسه پیل شي، څه فکر کوي؟ دا خو به له دې سره ارتباط نه لري چې پاکستان اندېښمن دی چې داعش به د طالبانو ځای ونیسي او یا د طالبانو ترمنځ اختلاف به د حد ته ورسیږي چې بیا به په دې ډله باندې لکه څنګه چې ادعا کېږي د پاکستان کنټرول کم شي.
مننه. اول خلو ټول اوریدونکو نه مننه چې سوالونه وکړو. اطمینان ورکوم چې د افغانستان د حکومت چې د دې استازي حکومت د پالیسي به د افغانستان د خلکو د نظریاتو سره په تطابق کوي. هغه څه چې دا اوس ټول اوریدونکو نظرات ورکړل، عین موقف د افغانستان د حکومت ته چې په پاکستان باندې بے باور ده او ډیر په واضح توګه خپل موقف ښکاره کړی ده چې پاکستان په افغانستان کې د یو نا اعلان شوي جنگ تر شا ده. له دې نه واضح ښکاره موقف او د افغانستان د خلکو د غوښتنو د انعکاس ورکولو بهترینه وسیله بله نشته. همدې خاطر هم د افغانستان حکومت موقف د پاکستان سره په ډیرو واضح ټکو ولاړ ده چې لاول د دو دولتونو په صفت باندې بحث وکړي او دغه نا اعلان شوي جنگ او دغه د بے باوري فضا د لمنځه وړلو لپاره څه کولی شي. له هغه نه وروسته بیا راځو دوستۍ ته او ستراتیژیکو مسایلو ته او نورو ته، تر څو پورې چې دغه موضوعات نیال شوي د افغانستان حکومت نور په تشو وادو او په تګ او راتګ باندې باور هم نه کوي. دوهم مسله چې هغه مهمه ده، د افغانستان حکومت او جناب جمهور رئیس په دې وتوانېده چې د افغانستان د خلکو حق غوښتنې او هغه موقف چې د افغانستان او د افغانستان د خلکو د هغه تر دنیاوالو خصوصا تر نړیوالو امریکایانو پورې ورسوي او نړۍ په دې قانې کې چې د مشکل اصلي جرړه هغه په پاکستان کې ده او پاکستان یو دوه مخي سیاست پر مخ بیایي. همدغه ده چې فشار اوس په پاکستان باندې په نړیواله سطح په سیمیزه سطح باندې زیات شوی ده چې د افغانستان د حق موقف نه چې د افغانستان د خلکو موقف ته دفاع وکړي. د هغه څه دي چې پاکستان بالاخره دې ته واداره کړی ده چې له هر اړخونه کوشش وکړي چې د مذاکراتو سلسله بیا شروع کی، مګر بیا هم د افغانستان د موقف د افغانستان د حکومت موقف دا چې لمړی د پاکستان سره خبرې کو او د طالبانو سره منګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې تاکید کو. منګ په اسانه باندې کولې شو چې له بین الافغاني مذاکراتو په واسطه باندې له طالبانو سره خپل مشکل حل کو او په دې باندې مطمئن او ډاډه وي چې د افغانستان د حکومت دغه اراده به ان شاء الله یو نتیجه ورکړي او په دې باندې هم
طالبانو په منځ کې اختلافات او د داعش را مستقیدل د پاکستان په دریس کې د بدلون سبب نه بولی.
د پاکستان دریز نور عوامل هم لري. پاکستان د سیمې لپاره هم تنه د افغانستان لپاره نه، د سیمې لپاره هم یو تهدید ده. او که تاسو وګورئ ټول هغه نړیوال لوی افراطي کړي یا هغه ځینی وتلي مشران هغوی په یو نه یو ډول باندې د پاکستان سره یو رابطه پیدا کړې ده، که هغه په داعش پروژه ده او که هغه بله پروژه ده. موږ په دې باور یو چې موږ په هر قیمت چې وي هغه افغانان چې د افغانستان د حکومت سره اوس وسلوال مخالفت کوي د مذاکراتو د خبرو لارې د میز د مذاکرې تکینو او دا مو قدم ده. داعش یو بیرونی پروژه ده چې یو تهدید ده. کله چې د افغانستان ولسمشر په اوایلو کې هم دغه تهدید د سیمې لپاره مطرح کړ، ډیر ممالک او حتی د افغانستان په داخل کې ځینو کړیو د دغه تحلیل سره او د رئیس صاحب دغه نظر سره موافق نه و، مګر اوس بیرته نړیواله ټولنه هم او د سیمې هوادونه هم په همدې عقیده دي چې داعش پر اتونکې کې د دې سیمې لپاره یو خطر ده. منتها په دې عقیده یو چې موږ د سیمې په هوادو په سطح او په داخل د افغانستان کې د یو قوي هماهنګي او تدبیر لاري پر مخ لاړ سو، زه اطمینان در کوم چې داعش پرمختګ نشي کولای. او که تاسو هم ګورئ په تیرو اتو لسو میاشتو کې داعش په ننګرهار کې په یغجی کې چې د پیغجی کې پاتې شوی ده، سره له دې چې موږ ډیر افغانان سخت ستونزې ولیدلې، مشکلات ولیدل، خصوصا د شینوارو ولسوالو داعش په زابل کې لمنځه لاړ، داعش په هلمند کې لمنځه لاړ، فراه کې لمنځه لاړ، په ننګرهار کې هم د شینوارو په ولسوالیو کې هم د لمنځه نه تګې ویل داده چې لارې ډېرې خلاص ده او لوی خوانه حمایه کیږي. که دلته هم لکه د نورو غوندې بند شوی و، زه اطمینان در کوم چې داعش په دلته هم لمنځه تللی وو. نو له همدې خاطره په دې عقیده یو چې د پاکستان په بې باورۍ باندې او د پاکستان په دوه مخ سیاست باندې همدا علت ده چې د افغانستان حکومت ټول روابط چې دي هغه د مذاکرات په بڼه باندې درولې دي او دغه تضمین په واقعي معنا غواړي او د پاکستان موقف واضح کول غواړي او د یو نړیوال تضمین سره دوباره خبرو ته تګ غواړي. نو دا په صورت کې چې زمنګ لمړی د پاکستان سره موقف تور شي او بیا ان شاء الله تعالی په دې مطمئن یو چې د طالبانو سره د سولې پروژه به د یو افغاني بین الافغانی مذاکرات لري یو نتیجه ته ورسیږي.
تشکر جناب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. جناب صدیق صدیق پتمن تحلیلگر مسائل سیاسی را هم در استودیو کابل با خود داریم. پتمن صاحب، رئیس جمهور افغانستان برای چندین بار از یک اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مبارزه با افراطگری صحبت کرده که خب هدف از این اجماع هم تا حد آوردن فشار بالای اسلام آباد بوده. این اجماع را چقدر افغانستان تانسته به وجود بیاره و آیا کشورهای دیگه قانع شدن که در این موقع در این حالت از موقف افغانستان پشتیبانی بکنن تا به پاکستان؟
ببینید، موقف رئیس جمهور در این باره درست است و همچنان فعالیت های سیاسی که در سفرهای خود به کشورهای منطقه که داشتن و توضیح رئیس جمهور راجع به خطری که به منطقه متوجه است به جای هستند، به خاطر از اینکه طالبا، داعش و یا القاعده دیدین که در یک جغرافیای محدود منحصر نیست و بالاخره میتونن که کشورهای دیگر هم تهدید کنند. علاوه از کشورهای منطقه که فعلا در اینجا یک تهدید بالقوه موجود است و شما میبینید که روسیه در سرحدات افغانستان با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در هماهنگی در سرحد افغانستان قوت های خود جای به جای کردن و خطر میبینن که در افغانستان اگر داعش قوت بگیرن و جای طالب داعش بگیرن طبعا یک خطر منطقه‌ای است برای روسیه. چین همچنان بالفعل مواجه است به خطرات و چندین بار تهدید شده. شما دیدین که تهدید تروریسم در افغانستان منحصر نماند و بالاخره کشورهای اروپایی را هم تهدید کردن و شما دیدین که در پاریس و در بروکسل خطراتی که متوجه شدن ایره می رسانن که به این شکل اگر مبارزه صورت بگیره که افغانستان تنها گذاشته شود بالاخره تروریسم می تانن که بمانند سابق کشورهای دیگر هم تهدید کنن، خصوصا اروپا را و ایالات متحده آمریکا را. پس در اینجا اجماع منطقوی و اجماع بین المللی در باره رفع تروریسم یک ضرورت بین المللی است، به خاطر از اینکه جغرافیای افغانستان میتونه هم برخلاف افغان ها استعمال شوه و هم جغرافیای افغانستان میتونه برخلاف منطقه و بالاخره برخلاف جهان استعمال شوه که تهدیدهای اخیری که در جهان واقع شد این را ثابت کردن. و به این شکلی که ما مبارزه نیمبند با تروریسم میکنیم با موافقه نمیرسیم. درست است که جنگ بار اصلی جنگ به دوش افغان هاستن و افغان ها متحمل میکنن، ولی تهدیداتی که در اروپا جای شدن برای مردم انقدر سنگین بود که برای افغانا هم سنگینیش آدم درک کرده میتونه. به این خاطر بالاخره جایگاه تروریسم و در جایی که تروریسم تمویل میشه، خب این ریشهشان از کجا شروع میشه؟ یک وقتی مردم کلشان شریک بودن در آوردن مردم بحث جداگانه است، ولی فعلا یک تهدید است برای منطقه و برای جهان تا زمانی که ریشه تروریسم خشک نشود و منابع اصلی که به تروریسم کمک میکنند ما فکر نمیکنند که جهان آرام باشه و افغانستان آرام باشه. در اینجا
این تحلیلی که شما کردین، همین تحلیل بارها از طرف حکومت افغانستان مطرح شده و در کنفرانس ها و در سخنرانی ها و حتی در نشست ها ملاقات ها در مسائل پشت پرده همین مسائل مطرح شده که تروریسم تنها مشکل ما نیست، مشکل همه است. اما آیا حکومت افغانستان تانسته همپیمان های دیگه خود در جهان قانع بسازه، البته حکومت وحدت ملی، که خب بیاین در بر ضد تهدید مشترک عملا جدی مبارزه بکنیم و ریشه و اساسش در کشور همسایه ماست، بریم دنبال از اونا، بگذاریم زد و بندهای سیاسی را کنار؟
در اینجا یک موضوعی که شخصا با خودم روشن نیست و با شما در تحلیل های مختلف در پالوی این تحلیلی که تهدید تروریسم منطقه بین المللی است، یکان وقت شما هم تحلیل های را میشنوین که شاید دوستای بین المللی ما در اینجا چقدر با ما موافق هستند در این تحلیلی ما که ما میکنیم. نقطه‌ای که ما باید به نتیجه برسیم است که امی تحلیل حکومت افغانستان و تحلیل مردم افغانستان دوستای بلملی ما بپذیره. اصلا نقطه ضعف و نقطه‌ای که ما کامیاب نمیشیم و این تحلیل به جای خود 100% قرار نمیگیرد، موافقی دوستای بین الملل و حداقل توضیح موقف دوستای بین المللی ماست که شکایت از این نقطه موجود است که دوستای بین المللی ما هم به تحلیل موافق است و یا تروریسم و یا طالب و یا داعش و یا سایر گروه ها را توری دیگر تعریف میکنه. اساسا تا به حال که همین موضوع مشکل مانده و پاکستان هم در بعض موارد سیاست دوگانه، گاهی سیاست دوستی با مذاکرات صلح و گاهی بعض عقب نشینی، در اینجا است که مردم افغانستان حق داره سر دوستای بین المللی خود صدا کنند که موقفتان واضح کنند راجع به صلح افغانستان، راجع به تحلیلی که ما میگیم که تروریسم، القاعده و بالاخره داعش تهدید مشترک منطقوی است و تهدید مشترک بین المللی است. اگر این اجماع به وجود آمد و دوستای بین المللی ما قبول کردن، در اون صورت کاری که در چندین سال صورت نگرفته شاید در چندین ماه صورت بگیرد و منطقه و افغانستان و بالاخره جهان از شر تروریسم رهایی پیدا کند.
تشکر جناب صدیق پتمن، تحلیلگر مسائل سیاسی. همچنان محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، را هم در استودیوی کابل با خود داریم. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. موضوع مورد بحث ما هم روابط افغانستان و پاکستان و مذاکرات صلح با طالبان هست. در یک ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود، یعنی از ساعت 4 تا 5 در رابطه با وضعیت مخابرات افغانستان صحبت میکنیم. اما در فرصت حالا که داریم شنونده ها را ازشان میشنویم. شنونده هایی که به ما زنگ زدن به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 چشم برای تلفن های شما هم هستیم. حالا شنونده روی خط است. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام جناب محترم آقای مرزبان، آقای ساروان، مهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم میکنم.
سلامت
هست و خدمت شما که ما روابط ما با پاکستان از گذشته ها روابط دیپلماسی نداشتیم در طول تاریخ. تنها در زمان آمدن کرزایشان تانست یک روابط کاملا حسنه را با افغانستان یا پروتکل روابط سیاسی را امضا بکنه، ولی متاسفانه عمق قضیه در این موضوع است که روابط پاکستان با افغانستان که از زمانهای بوده پاکستان اهداف مشخصی در قبال افغانستان داره و این استراتژی اونا با امریکا یا CIA یک جا در افغانستان است. اینا حکومت های دست نشانده را در افغانستان آوردن. امروز که ما از تروریسم صحبت میکنیم، درست است تو هر کشور معذب است مراتب خود در تحت امنیت خود داشته باشه. هر کشور باید به خاطر این که بتانه حفظ جغرافیای سیاسی خود در گذشته و حال داشته باشه، با یک اردوی بسیار مجهز ضرورت داره. ما اردوی مجهز نداریم، حکومت دست نشانده است. امروز شما دیدین تروریسم مثلا در فرانسه آمالی را که انجام داد، فرانسه که یک کشور قوی اروپایی بود، او توانست صدای خود از طریق سازمان ملل متحد، یعنی توانست در اونجا موضوع را در میان بگذاره. ما در افغانستان امروز حکومت های از ضعف دولت های ماست که نتانسته در شورای امنیت قضایای افغانستان انعکاس بده، جهانیان را در جریان بگذاره. تنها
تشکر اختری صبی. انتقاد و گفتنی شما را جناب خپلواک صاحب که نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هستند پاسخ خواهند داد. حالا اجازه بدین چند شنونده دیگر هم باشن صحبت بکنیم.
آیا نماینده از اینا در ملل متحد از قضایای داعش و از قضایای طالب و مداخله پاکستان کدام زبان خود باز کردن یا خیر در
سوالتان گرفتیم؟ تشکر اختری صبی محترم، زنده باشین. خب حالا شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی هست، بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب.
آزادی رادیو
مهربانی، آزادی رادیو ده
آزادی رادیو مخصوصاً رادیو مشکوک نه.
متاسفانه تستاسی سر رادیو هم در تنشده چالانه ده. لبلا ردون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بله سلام عرض میکنم آقای مزبان به شما و مهمانان، تان آقای سادمان هم سلام تقدیم
میکنم. سلام به شما هم آقای صدیقی، خوش آمدین به برنامه.
یا اصل لند خبری بود
آقای مزبان به مسئله
کلان فرامزیش نمی پردازم، میخواییم در مسئله درونی توری بپردازم کنی چو برداشته باشم.
بفرمایید لطفا اندک مختصر که شنم دیگه هم روی خط هستن. وقت کم
کم آقای مزبان، یعنی هر گروه توریستی در هر نقطه جهان اگر ایجاد شده، اگر از مرز از او فراتر رفته، یک شاخه این گروه توریستی در افغانستان ایجاد شده. اگر القاعده را شما ببینین، اگر داعش بین فرسنگ ها دلتر از ما ایجاد میشه، یک گروه توریستی در افغانستان سبز میکنه میروید. اگر بوک حرام خویا دبرو میزونده یه هم گروه دیگه ایلر شی بیاین ما مسائل کلان نپردازیم روی ذهن افراد و شهروندان زکیستر ما بپردازیم چرا ما شبکه فکری تبلیغاتی نداریم چرا ما از کدام ما مثل کمپای انتخاباتی که نامیریم کمپای انتخاباتی چرا مردم جمع نمیکنیم منافع میر بشر تعریف نمیکنیم چرا ما ذهنیت نا روشن میشیم از بازیهای انتخاباتی بزرگ جهانی بالا ما باخبر نمیسیم ببینید من نمونه خوب چی میگم چی نقطه مشترک میان مردم بدخشان طالب وجود داره که امروز گفتم که 2000 نفر طالب در بدخشان وجود داره ذهنیت خراب است عطا و رواتای غلط از این وجود داره ما نیاز به اعتماد بزرگ سیاسی اسلامی داریم ما نیاز به چی داریم که ما از لحاظ ذهنی مردم خود آنقدر آماده بسازیم که هر کدام سال پروسای تحلیل باشه کسی دیگه انا فکر کنه دیگه شکار نکنه به اون به تبدیل نکنه تو زمانی ما تو دوست داریم میشه که اول ذهن میشه برادر محترم در خود میگیره بعد از صحبت چی میگه
سلامت باشه من
معاون گروه تدریسی تبلیغاتی کالبان دولت لوگر بودیم برادر محترم همه این چیزها برای ما روشن کنه ها گام بکن روی فکر افکار مردم کار میکنه تو زمانه که فکرش تغییر نفته فکر مردم که اگر خراب نباشه یک کس تو
کور ودان سلامت وسه پوشو بل اوردون کای یو اوردون کای بل مخلو وی له کو ورڅخه مخ کی تر مخ کی چلند خبري وک چې وخت ډیر کم پاتره مهرباني
تشکر سلامت
وسه
در هر څه در مخ وستاسو ټول د دې رادیو کار کوونکو ته د نیمه محبت نه دی د زیات سلامونه وړاندې کوم زموږه اله اوردون د افغانستان د دوګونی حکومت چې یعنی کومه چې جمهور دی په افغانستان کې اول خروتي باید سره یو شي او دوهم د خپل بهرني استراتیژي باید به هر څه کړه چې او وي چې موږ مخالفین چیرې دي او موږ مخالفین د کومه ځای څخه تعویل کوي تمویل څه کوي چې او پر نور باندې جنگ باندې شروع کیږي بعد ملل متحد ځکه چې پر ملل متحد باندې لاره وکړي چې موږ پر وطن کې زور پر وطن باندې راځه پاکستان د خاورې پر نور باندې کارونه کوي ولې دا نړۍ راځي چې په خلانه ناشته
لاله متحد ولې چې په خلانه امریکا او دغه متحد ډېر زیات مننه کور ودان سلامت اوسه خوشاله اوسه ځکه چې وخت کم لرو مخکې اختری صاحب هم دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت ولې تر اوسه پورې په ملګرو ملتو کې یا په نورو نړیوالو ټولنو کې دا خپل ځخ نه دی پورته کړی او دی اوردون کې هم دغه مسله یادوله که شغله خپلواک او یا هم شغله پټمن هر یو که غواړي په دې برخه کې نظر سرګن کوي چې که افغانستان دا خبره مطرح کی په نړیوالو ټولنو کې نو ګټه به سوي او داسې نه ده مطرح کړي تاوان یې څه کړي دی
شروع میکنم از شما
تشکر پټمن سه متن وبات راکه
بله خپل وخت به فرمایئ
اول تشکر امنیت شورا عملا په افغانستان کې حضور لري هغه امنیت شورا دایمي غړي چې د امنیت شورا احتوا کوي حقوقی په افغانستان کې د دغه تروریزم سره د مقابله لپاره عملی حضور لري د دې نه پورته د امنیت شورا سره دغه بس مطرح کول په کومه طریقه وسی دوه مسله تاسو ولیدل چې په تیر یو کال کې ولسمشر په دې وټوانی دل چې نړیوال کومکونه د خپل امنیتی برخې لپاره د وسلوال پوز لپاره تر 2010 کال پورې تضمین کړي درېمه مسله تاسو وکتل چې د ولسمشر او د حکومت د حل زلو پرنا کې بل اخر د امریکا متحده ایالات په دې باندې قانی کریشول چې په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه نیمبنده پاتې ده او د افغانستان خلک او اولس او نظامی قوتونو ستاسې حمایوي او په بازو برخو کې لوجستیکی حضور ته ضرورت لري او هغوی د خپلو قوتونو حضور د یو کال نور لپاره هم تمدید کړ د دې ترڅنګ د لوی نظامی تړون په دنیا کې ناټو ده او ناټو دلته حضور لري او تاسو ولیدل چې فقط لس ورځې مخکې یا لس ورځې نه یو هفته مخکې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د موقف نه د افغانستان د دریز د ملاتړ وسو او ناټو ویل چې موږ به تر هغه په افغانستان کې خپل حمایت دوام ورکو تر څو پر چې افغانستان کې سوله ثبات راسي د دین قوی لابي کول د دین قوی د خلکو سره خبرې کول د نړیوال ټولنې سره زنه پیغام چې هغه په کوم معنی په کوم موقف باندې وشي او څنګه وشي دوه موضوع تر اعظم د سیمې په سطح باندې موږ په لومړي ځل باندې د چین د هیواد سره خپل ستراتیژي کې اړیکې ډېری عمیقه او ډېری زوري کړې چې د امنیت شورا یو دایمي غړی ده. همدارنګ روسي سره خپل اندېښنې د سیمې په سطح او د افغانستان او د روسي په اړوند باندې د یو مرحلې د مذاکرات تر رسولې دی او په دې امیدوارو چې د تبنورم دوام ورکو په سیمه کې د ولسمشر روستنی حلزلې چې هغه کوشش کوي چې په پاکستان باندې اتقا کم شي او د مرکزی آسیا هیوادونو سره د اقتصادي او ترانزیتي او نورو لارو چارو نه کوشش کول دی چې افغانستان خود کې پاسي او د یو مملکت تر انحصار لاندې نه سي. همدارنګه د ایران سره او د اسلامي هیوادونو سره تاسو وکتل چې په کوم مواردو کې موږ د سعودي عربستان، اماراتو، قطر، ترکیه سره قوي هر اړخیز مذاکرات او روابط لرو. بل مهم موضوع چې اشاره ورته کوم، د هند هیواد د افغانستان یو تاریخي دوست او زه اطمینان درکوم چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې د هند په اړیکو باندې هیڅ ډول تاثیر نه اچوي او هند د خپل ستراتیژیک تړون مخې د افغانستان سره هر ډول حمایه او مرسته آماده ده او پرستوي کې ان شاء الله په هوایي برخه کې خپل خاص کومکونه کوي. ان د دینه د زیات افغانستان معزله مطرح کول د امنیت شورا معنی او مفهوم به په څه ډول باندې وي؟ نن چې پاکستان په دغه سیو حالت کې راغلی ده، هغه د حکومت او د ولسمشر هغه واقعي موقف دریز د افغانستان د خلکو د چنړیواله ټولنه او خصوصا قوي ممالک په دې پوی کړی دي چې نن په پاکستان باندې فشار غلی او د افغانستان د موقف څخه قوي دفاع کړی ده.
تشکر جناب پرپند سپهلا، نظر شما رو میخوایم بپرسیم. تقریبا به آخر بحث رسیدیم، اگر لطف کرده با همین نظریات بحث رو هم نتیجه گیری بکنین. تشکر.
مشکل افغانستان در ایست که دوستایی که با ما هستن همین دوستا با پاکستان هم هستن و کمکی دوستای ما که با ما کمک میکنه، دوستای بین‌المللی ما از مجرای پاکستان در شروع این کمک ها شروع شدن و شما میبینید که افغانستان کشور است ماهات بخشکه و دوستای بین‌المللی ما هم از رای پاکستان استفاده کردن و قبل از افغانستان دوست استراتژیکشان پاکستان بوده و در ملل متحد هم همین کشورها حضور دارد که باید اگر ما شکایت هم میکنه، یعنی حکومت افغانستان شکایت هم میکنن، خب از همین مجرا باید کند که قبلا خپلواک سفرشان اشاره داشتن. در اینجا یک به اصطلاح دستبندی افغانستان به این روابط و همسایگی با پاکستان، مغلقیت موضوع در همین جاست که ما دست باز نداریم در مسائلی که طوری که است مطرح کنیم و صدای خود بلند کنیم و به جهانیان صدای خود برسانیم. هر مشکلی که است باید طوری حل کنیم که هم دوستای بین‌المللی ما نرنجد و هم اما با پاکستان به یک نتیجه برسیم که بالاخره در افغانستان صلح بیاین. ما تپ و تلاش رئیس جمهور و حکومت و دوستایی که میکنن اصلا گره در اینجاست که به حیث یک کشوری که با وجود از اینکه مستقل هستیم در سیاست‌های خود، ولی باز هم تابع یک سلسله مقررات و تابع یک سلسله زدوبان های هستیم که در جریان جنگ با تروریسم با اوما
فقط وقت خیلی کم از چند ثانیه مختصر داریم، چند ثانیه کوتاه، بسیار کوتاه. جناب خپلواک صاحب، یک مسئله که در این مسئله بحث مطرح شد اما روشنی بالاش انداخته نشد بود که افغانستان خانه اقدامات عملی پاکستان به ضد تروریسم است. میشه یک فهرست کوتاه از اقدامات عملی را برای ما بگوین که حکومت افغانستان پیشنهاد کرده باشه؟ اقدامات عملی یعنی چی؟ آیا دستگیری رهبرای پاکستان، بمباران پناهگاه‌هایشان، دستگیری رهبرای طالبان در پاکستان؟
اول خو د طالبانو او د ترهګرو د نورو ټولو ترهګرو مراکز عملی په پاکستان کې دي، د دوی د لپاره لوجستیک